السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن شنبه د وږي سمبلې 15 د سپتمبر شپږمه پیل په خبرونو کوو. پرون شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې یو وار بیا زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت ډیریکټر په کچه 15.2 بللی. د دې ادارې په اساس د دې زلزلې مرکز د اسلامآباد لویدیز ته 40 کیلومتره لرې و چې عمق یې 10 کیلومتره بلل شوی. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم حس شوي. لا د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې هم د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي په کونړ او ننګرهار کې پرلپسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 30 کسان یې ټپیان کړل. دا زلزلې د اګست 1 زورورې زلزلې څخه وروسته رامنځته شوې. د طالبانو حکومت تایید کړی چې په هغې زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د کونړ په ځینو لرو پرتو سیمو کې لا هم خلکو ته مرستې نه دي وررسېدلي او ویره شته چې مړي تر خاورو لاندې بند پاتې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلووریز کرکټ په درې اړخي سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. افغان لوبډلې په پوره شلوورونو کې 101 اویا منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسېدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانېده او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلوده. افغانستان به د یکشنبې په ورځ له پاکستان سره د دغه سیریز پای لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي میامی ته نږدې په خپل دورال ګولف کلب کې د 2016 کال د جیشل د سرمشریزي کوربتوب کوي. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل هغه فکر کوي دورال کلب به ډېر غوره ځای وي. ترامپ ویلي د هغه مرستیال جی ډي وانس په سږ کال په سویلي افریقا کې د جیشل سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افریقا د جیشل د سرمشریزي نېټه لا نه ده په ډاګه. د رویټرز په وینا د 2016 کال د جیشل سرمشریزي د ځای د ټاکلو په ارتباط د ترامپ فکر ممکن هغه اندېښنې بیا راپورته کړي چې دی له خپلې ټاکنې او واک استفاده کوي. سپینې ماڼۍ د ګټو د تضاد هر ډول ادعاوې رد کړي او د ترامپ مرستیالانو بیا ویلي د ولسمشر شتمني د درېیمې ډلې لخوا اداره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دوی به مشروع هدفونه وي. د جمعې په ورځ د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیویستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل که چیرې کوم سرتیری هلته راڅرګند شي په ځانګړې توګه اوس چې جګړه وي موږ ګمان کوو چې دوی به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا 30 اروپایي وادونو د یوې ډلې مشرانو اوکراین ته د 16 ساعتو ځواکونو د لیږلو لپاره سلام شروع پاړه بحث وکړ. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم لیدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د خبرو اترو کوربتوب یې کاوه وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډ د حاصلولو په هدف د ځواکونو د استولو یا په ځمکه، هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته ژمنه ښوولې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړون کې زلزلې را پدې خوا پر لپسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولې او اندېښمن کړې دي. د امریکا ولسمشر وایي باور لري چې بلاروس به ډېر سیاسي بندیان خوشي کړي. په جرمني کې سږ کال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې له وروسته ویجاړونکي او مرګونی زلزلې را په دې خوا پر لپسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمن کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو وران شوو کورونو ته ستنې شي. دوی دا کوي لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او نه هم اوسېدو ته کومه سرپناه لري. ځایي رضاکاران هم وایي خلک په ویره او اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی. د جمعې په ماښام هم په کوناډا او ځینو نورو شاوخوا سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د 15.2 درجو د دې زلزلې مرکز د اسادآباد 30 کیلومتری کې د ځمکې لاندې و. لا یې د تلفاتو په اړه څه معلومات نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وای خو را ویرېدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یو اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولي دي. د علم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکر نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو په میرمنو په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده دسې ناڅاپي راپاسې ګومنډه شروع کړو موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي. دا خلک ذهني شکنجري
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بېځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90 ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي. د اګست 1 له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 5.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیدې د سپتمبر په 4مه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 5.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 30 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. پاکستانی چارواکو ویلي څه باندې سلټنه مرستې له طالبانو سره کړې دي څو یې په کونړ او نورو سیمو کې زیانمنو او زلزله ځپلو ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستان وایي د افغانستان له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 115 ټنه خوراکي توکو مرسته کړې ده. د خیبر ضلع د لنډي کوتل مرستیال کمشنر افراسیاب زبیر مشال ډیو ته ویل په 5 کنټینرونو کې بار دغه مرستې د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وفاقي وزیر امیر مقام په تورخم دروازه کې طالب چارواکو ته وسپارلې. افراسیاب وایي پر دې موقع په پیښور کې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان قونسل جنرال حافظ محب الله هم موجود و. امیر مقام په تورخم کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې هم خلک طبي ناورینونو ځپلي او د خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې په کشمیر کې سیلابونو او له باران سره تړلو افتونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. خو د دې باوجود هم پاکستان لازمه وګڼله چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره خپله مرسته وکړي. د ډیلی انډیپندنت په نامه پاکستاني رسنۍ به لیکلي دي چې امیر مقام وړاندې وویل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د افغانستان په زلزله کې خلکو ته د سر او مال د زیانونو په وختو خواخوږي ښکاره کړې ده. هغه وویل اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره غږېدلې او د تسلیت پیغام یې ورکړی دی. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان کړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د سپتمبر په 2 مانیټه ویلو چې د افغانستان زلزله ځپلو ته 15 لارې مرسته ورلېږلې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په 1 نیټه له صوبې او مرکز نه د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې وغوښتنه کړې وه. اسمبلی د یو قرارداد له لارې د خیبر پختونخوا له صوبایي او د پاکستان له مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې په زلزله کې ژوبل شو کسانو ته د لویزې پرته د علاج لپاره پاکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. همدارنګه وتلی پښتون پانګوال او کاروباري شخصیت جاوید افریدی هم د سپتمبر په 1 نیټه پر ایکس یا په خواني ټوئیټر لیکلی ول چې په افغانستان کې د زلزلې له وجې په مرګ ژوبله لزرنه خپه دي او 10 میلیونه روپۍ مرسته اعلان کړي وه. پاکستان په داسې حال کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته اعلان کړي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر په 2 وویل په افغانستان کې زلزله ځپلي خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې پر پاکستان نیوکه کړې وې چې لخپل خاوري افغان کډوالو ته د وتلو امر کړی دی.
د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې د سبا نه 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی. دغه سازمان په یو راپور کې اندېښنه ښوولې چې د زلزلې پر لپسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي. جزئیات د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د مور، یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستي دي. د جمعې په ورځ د سنبلې په 14 ازادي راډیو ته وویل چې نشپا کسیزه کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دای له خپلې یوې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زامنو په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامسته شوي وضعیت سخت مایوس ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. زلزلې وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر بارانه لاندې تیروي. جواد له مرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ اوسیدونکی شل کلن حمید الله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دای وایي چې کوچنی ورور یې عبید الله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې یې ټپیان او دا مهال روغتون کې بسترې دي.
دا
څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,08,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبه ورځ د سپتمبر په 4مه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په تیرو 150 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ سوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1.5 د ریختر په کچه شپږ درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وایي مرستیال حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا زادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په جرمنی کې سکهال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړي. چارواکي د دې کار لوی لامل د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتي عمل بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. سکهال په جرمنی کې 13,909 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او پکې الکتر لګه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې. حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سکهال د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پراته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري بیلاروس په ډېر سیاسي بندیان خوشی کړي. د بشري حقوقو دی ویډلې په وینا تیر 15 کال په بیلاروس کې اده زرو 502 کسان په سیاسي انګیزه له جنایي تورونو سره مخ شوي چې له ډلې پر 2,299 د سزا حکمونه هم شوي. جزئیات په دغه رپورت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې 13 میاشتې د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره خبرې ډېر خلک حیران کړل. ویلي باور لري د ختیځ اروپا د هیواد وسلګونه سیاسي بندیان خوشی کړي. ډونالد ترامپ د جمعې پر خبرونو ته وویل باور دی چې بلاروس به تر 400 بندیان خوشی کړي او دا ممکن په نږدې راتلونکي کې پیښ شي. ترامپ نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر ترامپ دا هم ویل هغه د اګست په 15مه په الاسکا کې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ساعته مخکې د بلاروس له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي وي. لوکاشینکو له پوتین سره نږدې اړیکې لري. ټرمپ هغه وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې لوکاشینکو د ډیر درناوي وړ ولسمشر په توګه تشریح کړ او لیکلي وو د هغه خبرې د سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره متمرکزې وې. د لوکاشینکو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځ لخوا د یو دیکتاتور او د پوتین د کلک متحد په توګه تر نیوکې لاندې دی او منځوي شوی، د ټرمپ زنګ د ډیپلوماتیک پرمختګ نښه بلل کیږي. د اروپا اتلانتیک چارو د جلاوطنې ادارې مشر والیری کالووسکي په وینا د سیاسي بندیانو په اړه د ټرمپ ټینګار په ژوره توګه سیمبولیک و. کالووسکي ازادي راډیو ته وویل ټرمپ د سیاسي بندیانو د خوشي کولو بشري مسله د خپل پیغام په سر کې ځای پر ځای کړه او دا یې روښانه کړه چې بشري خبرې د منسک او واشنگتن دواړو لپاره اسانه دي، ځکه چې د کالووسکي په وینا دوی د جیوپولیټیک یا په اوکراین کې د جګړې په څیر ستونزمنو مسلو څخه ډډه کوي. د ډیسیډنت بي سازمان غړي مارینا کاسینراوا چې د سیاسي بندیانو ملاتړ کوي وایي په بلاروس کې د سیاسي بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، مګر د بلاروس د بشري حقوقو مرکز ویاسنا ویلي دوی د سپتمبر تر شپږمې په بلاروس کې 1190 بندیان چې سیاسي و ثبت کړي دي. دغه مرکز دا هم ویلي ډیری د اشخاص د 2020 کال د ولسمشري ټاکنو په جریان او وروسته د پیښو په تړاو په سیاسي انګیزو سره په جرمونو تورن او تعقیب شوي. ویاسنا راپور ورکړی په تیرو 15 کلو کې په بلاروس کې 8502 کسان د سیاسي انګیزو له مخې جرمي تورونو سره مخ شوي. د بشري حقوقو مدافعین وایي د سلګونو سیاسي بندیانو له خوشي کولو به په کلک هرکلی وکړي، مګر ټینګار لري چې په بلاروس کې تر څو چې زور زیاتی نه وي درېدلی دا ډول کار به تر ډېر یو تاکتیکي چال وي تر سیستماتیک بدلونه.
د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلی مه هیروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د 101 او یا منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بل اخرې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل پچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې پنځو یو یو وکټ واخیسته. په بیگانه لوبه کې تر ډېر ځوانه واغ لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل الله فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنت پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
وربشو خوسته هلته د جمعې په ورځ باندې د افغانستان د کرکټ د ځینو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو لخوا د کونړ او د ختیځ د نورو زلزله ځپلو سره د مرستو په هدف باندې یو د کرکټ لوبه وشوه. د کرکټ په دې لوبه کې ګڼو پخوانی لوبغاړو لکه نوروز منګل، کریم صادق، محمد شهزاد او ځینو نورو لوبغاړو برخه اخیستې. همدارنګه د کرکټ د ورځنیو لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هم په دې لوبه کې حضور درلود. او لکه څنګه چې مخکې ویل د دې لوبې هدف د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولول و. البته هیره دې نه وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم په خپل وار سره د کونړ له زلزله ځپلو سره د لسګونو زرو ډالرو بس پناه په آنلاین ډول باندې راټول کړي. دا راشد خان چې د شاوخوا 2.5 لک یورو هدف ټاکلی دی، تر دې دمه د شاوخوا 1 لک ډالرو مرستې راټولې کړي دي. همدارنګ محمد نبی هم څه باندې 50,000 ډالره مرستې راټولې کړې دي. په همدې سره به په خوست کې د کرکټ د لوبغاړو راپورته ورشو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پراړینو وسایلو سنبال اکاډمي جوړې شي. دوی زیاتوي په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینهوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستي لوبغاړو د څرګندونې په یاد ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دولته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کوماک کې روزنه بویر کوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نورعلي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ دپوره ریګولر د بالینګ او د بیټنګ او د فیلډنګ روزونکي هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سنبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینهوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خوشاله زلته مونږ ته کډمای جوړه کرکټ ډیر زمينه بربريږي، داسې کسون ډیر نورا تکړه کیږي د کډمای سره. چیر د کډمای کې خکرې کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای شي غورځي ډاکټر ته نه انجری کیږي. کډمای کې خکرې کټ شي کوچون وی هغه ډیر کوماګي سنس کې.
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پراړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کامې دي د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه واړه چې مسلکی کرکټ ته زده کړې روزنه ترلاسه کړي. نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې مونږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمت وری مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د پښتونستان پارک په مسعینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زموږ په افغانستان کې بیکاري ډېره ده، ځکه چې زموږ ملک ستړی دی. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې 2 ساعته کار وکړي او 2 نماز باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور دی او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی. یعنی که یو سړی په کور کې 5 نفره فامیل ولري هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزارنه کیږي کده کور کرایه یا د مرزي مصارف تاسو سي نو بیا د دې کور په دې باندې گزارنه کیږي که یو سړی 15 کسه عاید لري ولري نو هغه دا نسی چلولای زموږ په مشارکت کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي شیان قیمته دي خلک اوس نه باندې رسېږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي نو دولت یا واکداران هر څوک شي هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول سي یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول سي زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقه سره نه ورکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو برنامې ته سلامونه نیکې لیوانی کو. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی لکه د یو موتاد دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې دی. آیا مونږ ته به کاروبار پیدا شي چې مونږ د خپل اولاد او بچو دپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.